د مخام او بجې شوي زموږ غغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه تر اتو بجو د ژوند رنگونه د پروګرام لپاره ځنګړې ده د خبرونه کې به اسمت څاروان ستاسو قربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی لا هم نه دی خوشې شوی د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبه په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او بیولی دی طالبانو د نورایل کلیوال د لیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي کلیوال د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و د زابل کندهار لوی لاره چې تیر شپه نه وخت د ورښتونو له کبله بند شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو برلون کې موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته د موټر راپورته او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه تنو غیر قانوني کډوالو د مندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی وو د چارواکو په وینا د لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالې چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د اس 300 ډوله توغندي د برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه د بشري مرستو مرکزونه چې لومړني اساسي خدمات لکه اوبه او برېښنا برابروي د اوکراین د حکومت لخوا په ځینو سیمو کې د جګړې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي لوبنن بنگلاديش پیل کړه او تر اوسه په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ټاکلی د لوبه د هغې درې اړخیزې لړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې افغانستان بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري بلخو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو د درې شل اووریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي د لوبه د افغانستان په کوربتوب د متحده عرب اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي د دې لوبډۍ وبخې د دې لوب لړۍ دوه نورې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه په پام کې دي
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده په زلزلو خبرې کو زلزله څه شی ده ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي د زلزلې عوامل څه دي د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډیرو سیمو کې زلزلې کیږي تیرونه یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ نیم درجې و او مرکز یې په بدخشان ولایت کې تر ځکه 190 کیلومتره لاندې و نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان پاکستان او هندوستان هم ولړزاو او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر 600 ډیر کورونه ونړېدل تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زرتنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نشته 500 زره انسانان د زلزلې له کبله مړه شول زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکو چې د خبرونې په ترڅ کې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې لمر سره تماس ونیکي ونیسي که د زلزلې په اړه پوښتنې لري نو زموږ درانه میلمانه شاغلیو نادم او سادات په ځواب درکړي. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت سي تاسو تاسو ته تاسو درون میلمته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د دې پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینو مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده د دې دغه سطحه د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پالتونه، یعنی د کله چې پالتونه سره خوریږي نو هغه درزونه د هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغې ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعال کیږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسالې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی ویژه تدابیر یا خاص تدابیر ورته ونیول شي.
بله انجینیر صاحب سادات، یو بل پوښتنه له تاسو څخه کوم. هغه دا چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټ وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل څه دی؟
مننه ډېر ښه سوال مو کړو. دا ګرچې ډېر ټکنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوای شو اوریدونکو ته هغه مقنعه ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کیږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کیږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې زموږ اوریدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایټیک انجینری بخش ته یو تخصص کولی شي. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کیږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي دومره د شدت اندازه د همدغې نه مونږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه مونږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته یعنی هغه ځای نه چې را شروع کیږي د ځمکې سطحې ته رارسیږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کیږي چې د رشتر اندازه هم ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کیږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي دې ته هغه یعنی کم عمقه زلزله وایي. نو چې د اویان ډیر شي بیا د تا جو متوسطه زلزله وي او بیا ورسته هغه نه جوړه زلزله ورته وي. نو دا عوامل باندې تاثیر لري چې د دې عمق څنګه جوړ وي یا د دې مګه بزرګي چې ورته وي ریسټر څنګه وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله ریسټر هم ډیر کم وي.
بله
غیر معیاري ساختمانونه چې
د مسلې ته ورسته راشو. بله د مسلې ته ورسته راشو چې مقاوم ودان مقاومي ودانې کومېدي کومېته کلکی ودانې یا مقاوم لرونکو ودانې ویل شو د موضوع ته ورسته راشو. یو زل د زلزلې باندې یو سنوري خبري وک انجنیر صاحب نادم انجنیر صاحب سادات دا موضوع واضح کړ چې ارڅومره چې د زلزلې د عمق ترمزه کې لاندې جوړ وی او غمره تخریب کم وی او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی و بالو دا کلمه استعمال کړه یا موږ په خبرونو کې وای چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتر لاندې و کنه دا د ورستۍ زلزلې چې یو سلو فکر کوم نیوی کیلومتر لاندې و شدت یې ډېر شتار په حساب ډېر زیات او پګنیم درجه ډېر قوی زلزلہ و او د دې لپاره چې عمق لاندې وو او مرکز لاندې وو نو تخریب په هغه اندازې نه وو. یو بل مسله هم ک زما زین ته ګرځې نه پېژم چې څومره له تخریب سره اړه لري. هغه دا چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقی وي د ځینې عمودی وي دا څنګه دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون ملما سادات صاحب ته تاسو درلو اوریدونکو ته همکارانو ته خبره ده. خو د خپل زکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی لیتوسفیر دی او استینوسفیر دی. اتموسفیر تاسو معلوم دی دا د زکه سر فیصلا هوا او تر جاذبه د زکه په دې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د زکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د زکه دی چې د مذاب او د موادونه جوړ شوی دی. یعنی چې خپل د غمزه کې د غیر متجانس موادونه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړئ چې ځینی چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي بیا هم ګورئ چې مزګ بیا د شدت د زلزله ډیر وي. لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر وو. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنننه تعاملات دنننه پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو شهر تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي. او که چیرې هغه لغزشونه دنننه پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لګوي او لرزه هم لګوي. خبره پدې کې ده نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د دبرو د خوېدو لامل ده. د ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعات او د عمل یو لرزه راځي. دلته خبره ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سازا صاحب وویل بل راځي تر مثلا تخار او بدخشان او دې منطقو ته ځي. بل هم د پکتیا او پکتیکا او دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي زه مسئولیت دی تحقیقات او د کیانی تحقیقات مسئولیت دی ما پغاړو. البته مونږ یو پروژه رامنځته کړ په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې د درزونه ډیر واضح جیولوجیسان کولای شي چې وګوري. به مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلانی چې کچیرې په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق شوی وای مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تکنوګین یو پروژه دلو چې یعنی دغه تعمیرات چې جوړیږي اوبه استخراجی استخراجیږي دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سي، یعنی تحقیقاتي مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هیڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دي ځکه معلوم شي، هغه ساختمانی مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي، هغه به انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي. ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زبلای دا وخت له غزنین خبری کنسروان سم.
مهرباني کوي زبلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام. او پوښتنه می ده ملمنو محترم، افغانستان یعنی د اټکل مخه د هوا د اټکل مخه افغانستان آیا سشکل د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هوادو سره کی پرتله کو څومره په افغانستان کې ډېری زلزلې کېږي او څومره کمې هم دلته وجود لري؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کړي، د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کې کېږي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟
ډیره مننه د ورور د پوښتنې نه. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیشبینی ده، دقیق نه ده. خو بیا هم نظر به مکنه قرائتونو ده، مثلا کلمه قرائتونو چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم د هغې نه مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال دیده شته چې هر کال یو قوي زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي، یا دغه فال چې تیسته می دی د افغانستان یا وی چمن ده او بله د هریرود ده، دغه درزونه دیر به زلزله فال درزونه دی. کله مخکې تاریخ که چه من گل ولو هم دغه چمن لاین بنده فکر کوم ډیر د لاس ورځونه ډیر موده ده چې کتابونه په مختلفو روایتو را ذکر کوي، ځینې وایي چې مکمل سالوي خورځ زلزله او شو په دغه لاین باندې یو ځلې، ځینې وایي چې لاس ورځ یو خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یو شل ورځونه ډیر داسې په دغه لاین باندې زلزله و چې د کابل مکمل اواره کړی و. نو دا خطونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې دغه سیدي د افغانستان
هم دیدین. یو مسله د ډیر زلزله داسې شوی دی چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بل مسله دی ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر ځمکې لاندې، آیا له زلزله سره څه ارتباط شته او کنه؟
تاسو خایسته سنوکره دغه موضوع ته به بیاخه ټیکنیکل یو د راشمه، خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چیزونه په دې سطح باندې ژوند کوو، اکثرا دلته اوبه دي. نو کله چې موږ تاسو بیراویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کېږي نه دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي د ځمکې مستقیم سطحې ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کېږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته په ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنټ وایي یعنې دغه سطح د ځمکې دوه محققین د ایران نه راغلي وو څه وخت مخکې د شل کلو په دې جریان کې د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دې معضلې سره مخ ده کنه چې د ځمکه کینی کنه دا هم یعنی باعث دی کېږي چې ځمکه شیب شي یا ولړزیږي او زلزله وشي نو یو علت یې همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه نو دغه ښکته طبقات بیا کوي خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کښې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي
انجینر صاحب وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې ولوېدم. ستاسو خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترمه، بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه
سلام.
البته موږ نظر خدای مننه ساینسي عقل باندې موږ پوهه نه لرو څه خبره، خو بعضې وختو کښې وګورئ افغانستان کښې زیاتره وختو کښې وګورئ چې دغه موږ تاسې یعنې داسې غټ غټ تعمیرونه لرو تقریبا لکه نوره نړۍ کښې چې دي، نو دغه افغانستان کښې هم زیاتره جوړ کښې داسې معیاري په کړې کوي څوک یعنې تقریبا داسې په کړو کښې چې دغه تا ته صحیح جوړ کړي، یعنې دغه درندو شیانو باندې ډېر تاثیر کوي دغه زلزله که پکې دي، نو دا ډېر ځکه به شوروي تقریبا زیاتره وختو کښې موږ ګورو چې دغه کورونه باید شمر صاحب اداره کوي چې د تختو لکه جوړ شي، دا به ډېر ښه کار ورکړي زیاتره جوړ کړي دغه یو رواج شي، یعنې دغه بانک سره ایزوګان کښې ایزوګانې کښې تقریبا زیاتره ځوان مفتي تمام شي افغانستان کښې، ولې بدبختانه موږ تاسې افغانستان کښې دومره څوک کوشش نه کوي.
سلامت اوسئ، په دې به هم وروسته تاسې خپرونه اورئ، په دې به خبرې وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دي هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبرې وکړو. انجینیر صاحب سادات، تاسې خپلې خبرې بشپړې کړئ، بیا به راشو همدې موضوع ته. مهرباني.
په نورو ممالکو کښې چې پیشرفته دي او د هر څه شي منجمنټ شته، دوی د اوبو مصرف دپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کښې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کښې، نو دغه به برعلاوه د دې نه چې د خلکو نیازمندی پورانه کی، یعنی خلق با فوضو پسی بیر سرگردان هستی، دویم با دستی سی چی در زمک خپل در سطح در دید نشست باید که در زمک در لاند طبقه خو او بدی در خالی پاد که کلا چی منگ را باسو پو نو تا سو سو گره چون در کویگان منگ تا سو در غجوار ساگان را افغانستان کسته دی پر قدم که سرزی جوار ساگانش دی، کلا کلا خلک سولاری سیستم باندې عیارایي خپل پټۍ ور باندې اوبه کوي، ځکه داسې سټنډرد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کښې دولت ور باندې کار کړی وای یا راوړی وای کلیو ته، مثلا معیاري لحاظ خلک هم مجبوره کېږي چې د ځمکې نه پخپله په خپل نیرو باندې مثلا سا ووهي سولار سره یې د برق انرژي تامین کړي او اوبه را وباسي، نو دا بیا آینده کښې دغه د ځمکې لاندې طبقات خالي کوي. باید د فرونشست کېږي اوس تهران ښار ته څه وګورئ په کال کښې تقریبا اووه سانتي یا پنځه سانتي پورې فرونشست کوي، همدغسې کابل هم تر پنځه سانتي په کال کښې فرونشست لري چې ډېر کم محسوسېږي. څه وخت مخکې مې یو دغه ډېر ښه هغه و موضوع، څه وخت مخکې مې چې یوه زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یاداشت کړی و، هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کښې ثبت شوی نه و په افغانستان کښې، یعنې صحیح زلزله وه، نو داسې غږ یم ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثره انجینرانو ور باندې لیکنه کړی و چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د لاندې طبقات خالي شوي دي،
دا د جګب لمنځلون ته به ډیر نو کې دا کله چې د دې لاندې پالیسی کله چې موږ کله مثلا 15 سنتي فرنشاس کې یا سټلمنټ کې کینی نو دا بلمنځلون هم ځان سره کینی دا څه مشکل پیښیږي نو دې موضوع ته هم لږ بیا په تفصیل سره ورسو.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ، بیا به هم بله د د خبرو په باره کې بلومړی د نادم صاحب نظر واورو به ورسته تاسو در شو. نادم صاحب مخکې تر دې چې د مقاوم او ودانیو په اړه خبري وکړي، کلن په دې اړه مرته وست، مثلا په اروپا کې اکثره برخه یادومه، اسپانیا خوانه یادومه، زلزله نه کیږي، لیکن ځینې وایي چې نه زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کم وي چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده نادم سب
استودیو سره.
بله زما خبري مو اوریدي؟
بله او و مې اوریدي. او
مهرباني
زه غواړم مخدي چې دا سوال ته جواب وایم. دغه مخکې چې تاسو ویل چې دا ځینی بارانونه چې کیږي پس ته بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونی سم چې دا څه دي چې خپل دننه پمځکي کی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي او زیاده د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد تلته رالو اروپا او د اروپا کې زلزله به یې پدې چې ک په عمر خو اکثرا ابهار دی نږدې ک عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډیر عمیق وی او ک درجه د رشتر د زلزلې اته درجه نه لګوي نو دلته دومره نه احساسي کدر اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم موږ ورته ویلای شو او ټیکټونیک منطقه ده چې غرونه دی او دلته اکثرا تاسو ګورئ چې مراکز د زلزلې د نن په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان د زایو کې پیدا کیږي چې او تاسو ولیدل چې په پکتیا کې ډیر کال پکتیکا کې څومره تلفات ترامز تک زلزلې وي. نو زلزلې په ارزه کې شته مونږه خبره ده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو په اړه. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي باید تعداد د طبقات په اساس باندې پد هغه سي جوړ سي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل سي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول سي او هغه سیخي ګل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول سي هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد در ټول شان چې په ستاندرد مطابق وي ان شاء الله چې دا کار کیدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی دغه په تعداد کې دغه هر طبقات په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای پر ځای کړی دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي مثلا اول او دوم منزل او دریم منزلون ډېر احساسي یا پاس منزلونه نه احساسي. په دې چې دا یو خوا چې زلزلې یو طبقه یو خوا ته دی بیا بل طبقه مخالف حرکت کوي، یعنی یو بل سره خنثی تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر یو چې ګوره جاپان ډېر زلزلې لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړی دی چې اوس
په ستاسو دی اورام دی. بله ډیر مننه انجنیر صاحب. نادم انجنیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لوی شهرونو کې د کابل په شمول ډیر لوړې ودانۍ جوړې شوې، بشمیره ډیر لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرې جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوې ده او کنه؟
ډیره مننه. ډیره سوسی سوال هم دغه دی، نو دې ته به ښه لکه تفصیل زما لکه تاسو فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین سي اول باید د دې خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تاسو موږ ته معلومه نه موږ نشو کولای چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي هغه د خاورې د پټیس چې موږ ته بیرنګ کپسټي وایي په دې باندې تقسیم شي، بیا د اوتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم نه موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کیږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایي ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریپ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کیږي. اصلا نو دغه ته نظر کې نیول کیږي. ځینې بیا ایزولیټډ دي، سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، او خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاورې تاثیر لري، ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانی متراکمه یغه کې ډیر سرعت د موج ډیر وي، خو کله دانی کلری وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سی کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کال چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان یې نور راغلل، دلته هغه خپل ستانډرډونه ځکه کوي چې موږ مو چې سټرکچرونه ډیزاینو بلند منزلونه ټول په هغه ستانډرډ ډیزاینو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده د هغه په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعات نمونه اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو، او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر دغه په مقابل کې ډیزاین او. نو تعمیرات د سړي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده افغانستان کې، یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما او سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلی چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپل تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایو چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي، یعنی تاسو داسې محاسبات نشئ پیدا کولای. ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا 10 منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویده شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیت کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغه ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغه تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانه، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، د ټول امکانات آیا په کې نظر کې نیول شوی دي کنه. کابل کې خود یو ګلګل میری او د غشل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کیږي، دا د دغه مسؤلیت چې د باید څه کړی وای چې تمام د لنډمزلونه چې کابل کې تطبیق کیږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز او چمن خط د دغه نتیر شوی ده، دغلته باید دوی ټول د قبل لنډمزلونه چې جواز ورته ورکړي چې ریاست د مجوز ورته وای شاروالۍ کې ده، د باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټول بخښنه. دوی د سیاوي ویزه هم کړی دي، ماته معلوم وو، یعنی زه مستند تاسو وای ماته پلاس راغلی، ځکه زه سټرکچر انجینر یم، اکثر یاد ما شاګرد براولم یا به خپل ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکې اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې دي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه کو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ متاسف ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بل خبره دغه ده چې التمون یو ریاست بل لرله په نامه د کنټرول ساختمان ها، چاغه مسئولیت او د دې ناحیه سره امانګي د شاروالي هر برخه د کابل کې ناحیه لري او ولایت کې هم دغه سړي د نواحي او مسئولیت دغه د چکل تمیز یو ځای کې تدقیق کی دی راځي هغه نه نقشه غوړي چې ورته ته نقشه خپل کشور وای نه نو د دې یو
bale
یعنی له ګروپ خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو
bale
د دې یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې تامین نه بده ته یعنی پښتنه نه ویشوي چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کړو د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو چې مخکې هم ما د ټلو تلویزیون سره برنامه لرله په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم ثبت به ورسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اتمان آمد دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشه ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ فایده باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه وسیده کارونه ونه شول دومره دقیق فقط یو چا چې به باشي ته سپارل او چټنه تر به ورته ګاز کول او چورونه تجربه کړي به
ډیره مننه بله یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبري وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي هغه رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزلې خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همداسې پاتې خښتې چپشبي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي کته چې په دې اړه رانه واچوي مهرباني
مننه ریښه مغه سره په دې چې دغه سپرستلا سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده ته په هرات کې چې زومه دا ګومبدی دا ګومبدی خپل فیصله خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېرې دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په اصطلا کاغل دی دومره کانګریس نه دی چې دې په اصطلا درون ووسي او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کړي نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې وویل دومره فساد و چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر د سینمای پامیر څوارلس منزله او مخابرات وزارت یا کانتینینټل هوټل دغه درې رښتیا ډېرو باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوي دي دا نور خو کابل ښار وګوري یا نور ولایت کې واقعا د فساد له امله
نخشی هستم ویدیو نیدی بله جنر خیر پا دیخو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو چنگ کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وران جی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مساید مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپله خاوره چې په خي خي کې وزنی جوړیږي دغه د یو نعمت د خدای چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدانه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی در ټول مادن دی او همون کوشش دی چې د پخو خوختونه استفاده وشي په دې چې په خي خي کې هم په په دوبی کې سړه ده، په ژمي کې ګرم دی، ام مقاومت یې ډېر دی. په اصطلاح کولای شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی، د بارانونو په مقابل کې، د هر لحاظ دغه په اصطلاح تضمین ورکړي هغه مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید زبیح الله سادات. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، نظر څرګند کړئ، لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د ټلیفون شمیرې د 00422012 1540 بل شمیره د 00422012 1540. په دې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ. 00422012 1540. اوریدونکو نشته. وربشو بیرته میلمنو ته. انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې ورسیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري، هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وای خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه تمن وایه وي پنځه درې کې چې وایه یې دی روي هغه تمن تدابیر لرو چې هغې ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي، د یو د داسې ایکس په جهت، مثلا یو د وای په جهت. یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته چاغه د وفل سلاب وای د وفل سلاب په واسطه من کوم شو ډیر غږ وکوي رافقو زنه مساجینم مساجدونه چې ما ترازی چې ګیزنم چې وای ډیر وی اما د وفل سلاب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا ولپوري دي پوري دي مثلا لاس منزله دي یا دولس منزله دي، هغه کې غتی وای مثلا حدود د دې شپګنی او یو متر نه ډیرول بیا دغه مشکل پیښ کوي چې د ګاډر هم کم ډیریږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډیریږي. بل سالونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه ستیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس ورته وایي چې قیچي پوش په سرسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټراکچر ده چې فلزي ساختمان ده، هغه باندې دری ګرادات تاسو باندې اوبازي سلونه لیدلې وي چې وایي مثلا ډیرش متر دي یا څلوېخ متر دي یا پنځوس متر دي، باندې پی وی باندې دری دي. او دا کانکریټ یو ځنه ای به دغه د دنیا کې چې درون ده او مخې تاسو هم شروع کړو خما مطالب ملوثي په باندې را چې څنګه چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه موږ هم باور باندې تاثیر ډیری کې ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دا څه چې وی مسلې کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډیر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډیریږي. نو ځکه هم دغه فلزي تعمیرات چې دی په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډیر نه، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډیر وي وړي. نو خبره دی چې دغه غټ سالونه چې دی اکثرا همدغه کټه په هغه چوچو کې دي چې اکثرا ډیزاین شوی نه دي، لکه موږ کوم چې ډیزاین شوی نه دي. نو دغه انده کې د څه مشکل ورته پیښوي چې موږ ډیفلکشن وته وي چتونه د څه خامش کوي یا مثلا را زولندګي د څه ډیفلکشن کوي، منظور دا چې یو کله کله 15 سانتی یا 20 سانتی دسه منز دغه منز کې د چت د سره خطه شي دغه سی د پاتیکی نو دغه زه به غکای سره سره ضروري چې دا زسن نو کوم څه چپای کما پریدم اوس یو ساختمان چې تقریبا 2000 ته معرفي شوی ما هغه چتونه چې دولتي ساختمان و خو درسته دښته وینه په اندغه شل کال کې به غوري ورته شوی دولتي و خو چتونه هم دغه څه ډیفلیکشن کړی نو په دې اړه یعنی ډیر مشکلات دي ورخه کې
ډیر منه
چتونه
بله ډیر مننه سلامت اوسه سادات صاحب یو پښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر شو نادم صاحب د کابل غونډې شار چې د زلزلې په کرښه پروت ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته
زه فکر کوم چې نه پدې چې تاسو وګورئ دا داوود خان د وخت زایشا داوود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکول دا تاسو وزیر اکبر خان صاحب تاسو وګورئ ټول دوه منزله دي صرف د فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه ډیر په لوړ ستاندار جوړ شو پدې چې واقعا افغانستان زلزله خیز خوشتن کابل چې پر دا کرخ باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یا دی چې دا کرخ تر چمن پوریږي نو پر دې کې کرخي باندې پراته ده مونږ په جوډیزي او کارټوګرافي لوي اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی هلته مونږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې مخبل دا کار کړی دی یعنی پر دغه کرخو باندې مونږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې کچیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخي منظم مونږ پیدا کړ جیولوجستان په وسیله او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسات با جوړ نشي او په کابل کې په خوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنولوژین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپه میاشتې د کارټوګرافي انجینران اندازګیری کوله او په دې چې دولت ته تضمین ورکړي یا دولت ته یو اطمینان ورکړي چې قشر د ځکه د نن په کابل کې کم دومره تغیرات غیر متجانس نه دی چې خطر پیښي یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغه سی تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي په دې چې د علایم د زلزله یا تغیرات دی د ځمکې د قشر پیشبینی کېدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګیری په اساس باندې نو دغه د پاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید د استاندارډ اداره همیشه د تولید د پیسو د وارداتي مواد ساختماني مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ گل دی که سمین دی چه حال تو واریدی گی یا دنن افغانستان کی تولیدی گی با ستندرد پا نظر که ونی بلتی پده چه اغا انجینیر چی دیدن که ساختمان دوی خپل محاسبه طول پا ستندرد پا حساب که دوی خونه پیگی چه داغ سیخ گل مثلا چه دولست میلی ده اتا میلی ده سوالست ده اتالست ده سو ده ستندرد کم ده نه دوی تو معلوم نده داغ ده پار ضرورت ده چه داغ بانده باید کنترول وسی نخشی که جوری جی بعد منظم اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوی دی ټول سیپټیک تاګانې لري دا ډېر خطرناک دی هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن په سیستم کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سیپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یوسي برته دی په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برته استفاده وسی هم د نورو مواد نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مځکې لاندې اوبه کمې نه شي دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې
ډېر مننه انجینر صاحب نادم انجینر صاحب سادات د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده
جریان کې او د زلزله مخ کې دغه په دوه فازو باندې تقسیم کیږي او د زلزله وروسته هم په دې فازو باندې تقسیم هوای شو نو د زلزله مخ کې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وی چې مثلا د غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څه قرار مونږ لري مثلا نو تاسو چې په اوس پوهیږئ چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه
دا ځان ته افراشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه څه واقعي دي چې ذهنم ګمان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې. نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوران چیان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دې سړی چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یا صحیح مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کېښودل شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي. یا که ماشین لاندې مونږ تاسو تملولی نه یي هغې باندې ونه غورځي، دغسې خطرات شته. نو همدغسې مخکې د زلزلې دپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیولشي، اوس خو الحمدلله موبایل مونږ تاسو لرو، هغه کې هغه لایت شته چې که شپه تیاره وي چې مونږ تښتو، که شپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نه کړو، یا کوم ځای نه سړی ونه غورځي زینې په لاره یا بل شی په پښه کې بند نیسي، نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه؟ په اضطراري حالاتو کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دفتا نه هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل یې دغه ده چې زلزلې په جریان کې مونږ شی وکړو. زلزلې په جریان کې چې مونږ اول خو په نورو داسې ستانډارډو مملکو کې او ستانډارډو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کوي شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات دسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثره، نه چې دسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرامه په متر مربع، 200 کیلوګرامه په متر مربع باندې ډیزاینېږي، در حالې چې عادي اتاق 300 کیلوګرامه، یعنی دو چنده د کمبر زلزله او دغه څه نور مسایل په کې نظر کې نیول شوي دي. نو حد امکان مثلا لفت نه استفاده و نشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت کې خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل سي مکمل، ځکه اعتراقات و نشي کار جریان کې. نو که کله برق ګلېږي لفت هم ورسره ګلېږي، څوک په لفت کې بند پاتې نه شي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا په هر ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوکه وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه یو زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې درته نه چپه نه شي. خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي، سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چا ته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي، طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانۍ لوړې وي او سړی فکر کوي چې وتای نشم په کور کې دننه په اپارتمان کې دننه پاتې کیږي، نو هلته بیا کوم ځای انتخاب کې؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندي وي.
یو قاعده ده ترینګل په نامه، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترینګل تاسو په بډي لانګویج باندې تاسو کوم څه خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترینګل په یعنی مثلث په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی هم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې که معیاري تعمیر ډیزاین شوی وي، خواتمن د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کېږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنګ فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کېږي، ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزلې. چالته ایس ایجیاک یعنی ټیکنیکل چلوس د دې محاسبات غوړي سړی وګوري کوم کټګوري کې ده. په کابل چې کله موږ محاسبه کوو د دې ډیپ کټګوري کې راځي، دغه ځای ته باید مکمل تعمیرات د سیخبندۍ د لحاظه دغه سیخونه سره جوین کیږي. د دې موقعیت نه بیا سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورکړم خلک پاتې کیږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستانډرډ ډیزاین شوی وي، سړی کوي چې زلزلې په وخت کې چې هغه مرتفع منوزل کې وي هماغه هلته تنګ شي، څه مشکل نشته. خو که تعمیرات د ستانډرډ ډیزاین شوی وي، خو اصل پوهېږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي یا مثلا گادر کرکی کی یا دغه یا بلم جالب خبره دغه ده چې میتاسه دغه عادی ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د سپورته یونی شو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د اندغه تعمیر هغه کې مست کوي د زلزلې په انجینری کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته بیا د زلزلې په موثباتو کې چې مونږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا د زلزلې قوه مثلثی ده د مرکز صفر د دې مثلث کې واقع کیږي مثلا ک لاس منزلې معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل موثبه د دې هغه دی
بله
ډریفت موثبه مونږ ته وایي چې انجینری کې نو
او باشه تاسو دې تاسو ول چې د میز لاندې مثلا ک میز نسبتا کېدای شي خوندې څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم د سی ویل کیږي چې په ودانه کې کنجونه په نظر کې ونی سي ممکن نوري خوې ول به شي او کنج روغ پاتې شي
بله خو کنج د یو ځای د مونږ ته ټول په یوه چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی د کنج د تقاطع د دو ګډرو یو پای نه ده ځکه هغه کوم مقوی زنده دی فهمید او دغه وسطی فضای چې دی مثلا د ګډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز باندې چې مونږ کله قرار نیسه احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي موږ ته صدمه را رسیږي یا د چت په مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته چې زیات کور کوي مودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي نو بهتر هم دغه ده چې واقع کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راو
او بل ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې درېدلی وي که زلزله دې ځسې سره وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سره چې څه ولګيږي نو به تر هم دغه چې مثلا د ناس د دې
نیمه ناس وي بله
او نیمه ناس وي چې کله چې تاسو کې زلزله نور وځري دا هغه کوټه دې مثلا خپل اپارټمان دی وته دی او کته دې ستاسو شي
ډېر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب نادم کته سم په یو جمله کې څه اضافه کوي مهرباني وکړي متاسفانه دی انجینیر صاحب نادم ټلیفون قطع شوی دی او البته د خبرونه وخت هم پای ته رسیدلی دی له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همدارس سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټراکچر لوی انجینیر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور بیر ساعته اوریدای شي
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا لو پردی میں نہ پریزدی ونی سہارا مجھا لو پردی میں نہ پریزدی ونی سہارا مجھا لکھائی تیم سہار شڑلی مجھا یا رازم لکھائی تیم سہار شڑلی مجھا یا رازم دائم کانست چپر دے بازار بکر